السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. په دې پروګرام کې د سترګو په ناروغیو باندې بحث شوی. متخصص ډاکټر ورته غږیدلی. هیله ده چې دا پروګرام واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د تګ غوښتنه کړې ده. ګوترش نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته نجونو د راګرځولو 2 کاله پوره شول. ګوترش زیاته کړې چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو یوه نه توجیه کېدونکې سرغړونه ده چې په ټول هیواد کې د اوږدمهاله زیانونو لامل کیږي. د طالبانو حکومت وخت له رسیدو شاوخوا یو میاشت وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه منع کړې او تیر کال دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو چارواکي استدلال کوي چې د شرایطو تر رامنځته کېدو پورې به د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند وي، خو معلومه نه ده چې دا کار به یې څومره نور وخت ونیسي. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلې نږدې 50 کیلومتره سړک د رغونې چارې پیل شوې. دغه سړک چې د ورېښمو لارې په نوم یادیږي 15 متره سور لري او د طالبانو د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 309 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د دوی له بودیجې ورکول کیږي. بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي نن دوشنبه بختر اژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه 2 برابره ارزانه تمامیږي. دا پروژه داسې مهال پرانستل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره تیره اونۍ چین کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. چین لکه د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو سوداګریزه او اقتصادي راکړه ورکړه ورسره لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو 100,000 بورسونه اعلان کړي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال لارې د لیسانس او مستری د کچې د تحصیلي بورسې د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغانانو ته ورکړي دي. د سفارت د بیان په اساس د دغو بورسیو لپاره نوملیکنه د سپتمبر 14 پیل او تر 22 دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله نن دوشنبه ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن خبریالان ته ویلي چې 15 امریکایي زندانیان به 2 ساعته وروسته له ایران قطر ته روان شي. د کنعانی په خبره په امریکا کې د زندانی شوو 15 ایرانیانو له ډلې 2 ایران ته ستنیږي، یو دریم هیواد ته ځي او 2 نور په خپله خوښه متحده ایالاتونو کې پاتې کیږي. له دې سره هممهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی. او د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کردستان ته به اختصاص شوی بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغې کورواکي سیمه کې د ماشینو د ورکړې لپاره دغسې بودیجې ته سخته اړتیا لیدل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د انسان د بدن د یو مهم او په عین حال کې خورا حساس غړی یعنی سترګو په اړه خبرې کوو. سترګې د بدن هغه غړی دی چې تر 24 یو او په درانه خوب نه یوتللی ورڅخه کار اخلو، خو لازمه ده چې د دې حساس او نازک غړی ساتنې ته نسبتا زیات پام وکړو او که دا کار ونه کړو نو ممکن ځینې ناروغۍ مو له دې ستر نعمت بی برخې کړي. د څېړنو له مخې د انسان په بدن کې تر ټولو چټکه کار کوونکی یا تر ټولو فعال عضله د سترګو ده، او همدا دلیل دی چې انسان په یوه ثانیه کې 5 ځلې سترګې رپوي. د انسانانو سترګې بیلابیل رنګونه لري لکه شنې، زرغونې، ژیړ بخونې، خړې، نسواري، توري، خو په دې منځ کې د ډیرو انسانانو سترګې نسواري دي. د سترګو په اړه یو بل جالب خبره دا ده چې له زیږیدو وروسته تر پایه اندازه نه بدلیږي، حال دا چې د غوږونو او پزې اندازه لوی شي. سترګې 1.5 میلیون حجرې لري چې له رڼا سره حساسې دي. سیډنی دا هم وایي چې د مور پر رحم کې د نطفه له جوړېدو یوازې دوی ونې وروسته د انسان سترګې په وده پیل کوي. نن په دې خبرونه کې د دې حساس غړي د ناروغیو او ساتنې په اړه د سترګو له متخصص ډاکټر میوند احسان سره خبرې کوو. د خبرونې په وروستیو برخو کې د سترګو د یو بل متخصص ډاکټر عبدالحق قاضی زاده نظر هم پوښتو. نو ډاکټر صاحب میوند احسان، تاسو ته هرکلی وایم. که په پیل کې زموږ اوریدونکو ته د سترګو دوه یا درې داسې ناروغۍ وښایاست چې ډېرې عامې وي، خصوصا په افغانستان کې.
سلامونه احترام، السلام علیکم و رحمت الله. ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او درو خیال ځوان شمنی قربانو مېلمنو ټولو ته خره غلاس تایمه
سلامت
او شروع په دې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا څنګه مننه چې موږ تم دا موقع برابر کړه چې تاسو د رادیو ګلاري موږ په دې اړه باندې خپل هیوادوالو سره خپل پیغام او نظر او معلومات شریک کو. البته په شروع کې یو لانډه غونډه خبره هغه ده چې په فکر کوم په افغانستان کې د ازادي رادیو او ریډل ستونزمن شوي دي. په پا په سره سره څنګه یې فلم سپورې دل کېدل چې اوس فکر کوم نشته.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ستاسو غږ لرو. زما پوښتنه دا وه چې دوه درې چې ډېرې عامې هغه ناروغۍ راوښایست.
درسته ده. اوس به په دې اړه خبر وکړو چې دوه درې کمې تاسو عامې ناروغۍ غواړي. مختلفې ناروغۍ چې دي دا په هر سیمه او هر جغرافیه او هر نژاد کې مختلف دي. موږ به د افغانستان په تاسو خبرو وکړو، بیا خصوصا چې زه په ختیځه سیمه کې اوسېږم. په دې سیمه کې ډېره ستونزه ده. خو د افغانستان په کچه عمومي موږ دوه درې ناروغۍ چې لرو، یو د هغې نه موسمي ناروغي ده، د ګرمۍ الرژي یا د ژمي د اوړي الرژي، ورته خلک ورته سره مخه وي. هر کال د ګرمۍ په شروع کېدو سره را پیدا کېږي او معمولا په ځوان نسل کې هغه کسان چې عمرونه یې د 15 تر 20 کالو پورې په دې بند کې وي. دا یو عامه ناروغي ده چې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي او د مریضانو بیرې تقلید کړی دی. بل عامه ناروغي چې موږ لرو هغه د ګلوکوما په نامه یو ناروغي ده چې دا غیر قابل برگشت درندې دوه سبب کېږي. یا د سترګې لوړ فشار عوام ورته توري وبوي. او بل چې د دریم سیستم چې هغه قابل تداوی او د دې څخه ډیر تر اخلي شي چې هغه ته عوام د سترګې فرده وي یا موږ ورته کټراک شو. دا زموږ د پټولنه کې د دې شویات زیات دي. البته ناروغي ډیر زیات دي، خو دا د دې خبرو سره موږ ډیر مخ یو چې یو الرجي ډیر زیات او یو ګلوکوما یا توري وبدي او بل کټراک دی. دا ټول د ژوند په دې برخه کې رامنځته کیږي. دا الرجي په ځوانانو کې او ګلوکوما او کټراکونه مسلم خلکو کې دا ډیر تهدید دی او ډیر ریسک دی.
ډاکټر صاحب، د ناروغي په برخه کې ویل کیږي چې د هر هیواد بیل ناروغي وي. ځینې ناروغۍ له دې سره ارتباط لري چې یو ځای اقلیم یو ډول وي، آب و هوا یو ډول وي. ځینې ناروغۍ بیا د خلکو په عامه پوهاوي پورې اړه لري. چیرته چې پوهاوی زیات وي هلته کمې وي، چیرته چې پوهاوی کمې هلته ډېرې وي. په افغانستان کې د سترګو کومې ناروغۍ نسبت نورو هیوادونو ته ډېرې دي؟ شاید په نورو هیوادونو کې ځینې نورې ناروغۍ ډېرې عامې وي د سترګو، لیکن په افغانستان کې دا درې چې تاسو یاد کړې دا یوازې په افغانستان کې ډېرې عامې دي او که په نورو نړۍ کې هم؟
ستاسو خبره درسته ده. مختلفې ناروغۍ چې دي هغه د آب و هوا، اقلیم، نژاد، غذایي عادتونه، عامه پوهاوی، د بحر سطح نه ارتفاع، عمر، وظیفه، دا ټول پکې داخل دي. زمون په ټولنه کې چې کومې ناروغۍ د عامه پوهاوي د کابله د کمبود د کابله دي او یا زمون په د خلکو د فرهنګ د غلط فرهنګ د کابله دي یا د ژوند د مشکلاتو د کابله دي، هغه انتانی ناروغۍ دي. اکثره انتانات او میکروبونه دي چې هغه په ډېر اسانۍ سره یو مریض نیسي او بیا یو نبل ته انتقالېږي او د بل نبل ته. دا یو ستونزه ده چې دا په عامه پوهاوي سره دا مسله حل کېدای شي او د خلکو د ژوند سطح په لوړېدو سره دا مسله حل کېږي. بل زمونږ اقلیمي ناروغي دي چې هغه په ګرم او حرام مناسب پورې اړه لري، خصوصا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې چې هغه کې ننګرهار، جلال آباد، کندهار، لغمان او کندهار او هلمند او زابل او کلات داسې مې چې هلته ګرمي ډېره وي. د کال په شپږ میاشتو کې د الرجي او موسمي الرجي ده چې هغه هم جغرافیوي تړاو لري. که زمونږ محیط او آب و هوا ښه شي او زراعت هم ښه شي او محیط او شاتی مشنی شي او دا دشتې د منځه لاړې شي، نو ممکن دا ناروغي تر ډېره حده پورې راکم شي. زمونږ آب و هوا ډېره وچه ده او لمر تر ډېره حده ډېر زیات وي او محیط ډېر وچ وي او زموږ خلک نه پوهېږي چې خپل سترګې لرې الرژین په مقابل کې څنګه وساتي، نو ډېرې ستونزو سره مخ وي. او درېیم داسې ناروغي دي چې هغه زمونږ بیا د اقتصاد او د عامه پوهاوي پورې اړه لري چې هغه د غذایي فقدان د کبله دي. کوم چې زمونږ امبلانس دایټ یا غیر متوازن خوراکونه دي په بعضې موردو کې حتی د ښه غذا د نه خوړو د کبله چې ویټامین ای لرونکي غذایي مواد دي په هغه کې غوښه او شیدې او دا شیان شامل دي، د خراب اقتصاد د کبله زمونږ خلک هغې ته لاسرسی نه لري او د غذایي فقدان له کبله د شمېر ناروغیو سره مخ کېږي. دغه زمونږ د عامې خبرې دي چې په نورو ځینو کې ډېرې نه دي.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب احسان. ډاکټر صاحب، ناروغیو ته به بېرته را وګرځو. یو څو د سترګو پر اړه څو جالبې پوښتنې هم شته چې شاید اوریدونکو ته جالبې وي. هغه دا ده چې د ډېرو په ذهن کې به دا پوښتنه ګرځي چې ولې د ځینو انسانانو سترګې شنې دي، د ځینې تورې دي، د ځینې ژېړې دي، دا رنګ له څه سره ارتباط لري؟
دا په سترګو کې یوه برخه ده چې مونږ ورته په طب کې آیرس وایو یا قزیحه ورته وایي، او عوام د سترګو رنګ بولي. لکه څنګه چې جل د رنګ تغییر لري او دا مستقیما د لمر د شعاع سره اړه لري، دا د میلانینو یا د رنګه دانو د موجودیت او د عدم موجودیت سره تړاو لري. هغه خلک چې د شعاع کرښې ته نږدې پاتې دي، هغه هېوادونه چې په ګرمو مناطقو کې هغوی جغرافیایي موقعیت لري، د دې خلکو سترګې معمولا د لمر د ډېرې شعاع د غسلو له کبله، لکه څنګه چې جل غنم رنګ او تور دی، داسې د سترګو رنګ هم تور دی. په همدغه آیرس کې یوه طبقه رنګه برخه ده چې هغې ته سیګمنټ اپیتیلیم وی یا رنګه برخه د سترګې، چې د لمر د شعاع د کبله د دې رنګ د سکیدې شي. او هغه سیمې چې سړې سیمې دي، هلته د لمر شعاع ډېره نه وي او د لمر سره تماس کم دی، مثلا اروپا یا د کاناډا او امریکې بعضې برخې، نو د هغې خلکو د سترګو رنګونه آبي رنګه دي. په دې اړه هم لا تحقیقات یو جالب مضمون معلوم شوی ورځ بي بي سي نه، چې دا آبي رنګ اصلا وجود نه لري، د هغه خلکو سترګو رنګ نه لري. دا آبي رنګ چې د فضا او د اوبو د دې ګډ امتزاج او ریفلیکس ته لکه موږ آسمان ګورو، موږ چې دا آبي رنګ دی، ګوره دا آبي نه د اوبو رنګ، دا کوم رنګ نه دی، نو دا د اوبو د سطح انعکاس دی چې موږ ګورو. البته یو شنو سترګو په اړه دغه تصور موجود دی چې په دوی کې د طبیعي نسواری رنگ رنگ کی کم دے دی ودا نہ دکڑی دے مار سر اڑی نہ دے مخش ملانی نی فعال نہ دی دے قبل لگا سر گو رنگ ابی دے او د نور خلقو نسواری او بیا پنسواری کے مختلف دیر نسواری او لگ نسواری او دغه سترنګونه
شته. bale او دام ویل کیږي چې یو څه ارسیم دی ک فرزند چا په و نسلونو کې هم یو څوک شم سترګې تیر شوی دی،
دا جنټیکم.
bale خیر، لدی کراچی شو
د موډوګرافي دا سره لري ډیر موده کې ال جنټیک او جغم کې دی، د ډیرو موده او سیدو سره په او صحه کې ډیرو پاتې کېدو سره د جغرافي تغیرات او او هوا ورته می تغیرات پر اساس حتی په جنټیک کې هم باندې تغیرات راځي، او همدغه سره بالکل جن په ډیر مهم رول لري. آسیایان چې
ډاکټر صاحب، ولې مو سترګې ځینې وخت له رڼا سره ډېرې حساسې دي؟ یا عموما فکر کوم چې د رڼا په مقابل کې دي، یا د تیز رڼا په مقابل کې سترګې حساسې وي؟
سترګې چې دا سترګې اولنۍ برخه چې هغه بیرون مفید سره په تماس کې ده، در هوا سره، در تقریبا د ګرد سره، د اکسیجن سره، د دې ته قرنیه وایي، یو شفافه برخه ده سترګې، د سترګې یو پر شپږ په دامي برخه جوړه کړې. قرنیه چې دا یو د جلد حساس ترینو انسانو څخه ده، چې د جلد په پرتله سل چنده حساسه ده. او په دې کې چې دي عصبي رشتې په نورو ساحو کې یو پوخ لري، میالین پوخ ورته وایي. په قرنیه کې دغه میالین پوخ نه لري. ښه مثال یې د لوس برق لین وړاندې کولی شو، چې هغه برق چې پوخ لري او هغه لین چې پوخ نه لري، هغه چې پوخ نه لري ډېر حساس وي، او هر سره چې تماس کې واقع کېږي هلته شارتي رامنځته کېږي. دغسې په سترګو کې عصبي رشتې چې دي په قرنیه کې لوسي دي، او دا د ضرورت په بنا دي چې باید د تیزې هوا د یو قوي ساود او زر تیرې رڼا په مقابل کې سترګې خپل عکسالعمل وښي او ځان وساتي، نو د ډېر رڼا په وخت کې سترګې پټېږي، د ډېر رڼا سترګې ته داخل نه شي. د حدقي وظیفه هم همدا ده چې موږ ورته پوپیل یا مردومت یا کسی وایو، دا په ډېر رڼا کې تنګېږي چې تاسو متوجه شي، دا کسی په رڼا کې تنګېږي، په تیاره کې ازادي یو اتومات همدغه ټوله ورځ همدا کار کوي. د دې وظیفه د رڼا کنټرول دی، کله چې موږ علي د نور سره مخ کېږو یو څو ثانیه ولې موږ سترګې د بریښې د عکسالعمل سره مخ کېږو، تر څو چې زموږ کسی راټول شي او زموږ زیګ می راټیټ شي او رڼا کنټرول کړو. دا طبیعي پروسه ده، او ډېر نور سترګې ته داخلېدل چې دي داخله دي، نو الله پاک دا نظام داسې جوړ کړی دی چې خپل اوتومات کنټرولېږي.
بله، لکه څنګه چې باڼه رپیږي اوتومات، یو شی راشي
فوري چې رپیږي، دا زیګمه چې پرې سترګې راځي، نو تاسو ورته زیګمه پارسي کې ورته درې کې ورته پل کوی لیسي کې چې ورته موږ لیټ وایو، دا ازادیږي او تنګېږي، چې دا باڼه په څوکو کې باڼه دي او نور شاته او نر پوسته کې د خلاصېږي او بندېږي او د رڼا کنټرول او د سترګې لمدول او پاکول وظیفه.
ډاکټر صاحب، اوښکې انسانان د احساسات په وخت کې توې وي، یا لډېره خپګانه یا لډېره خوشحالي، لیکن ځینې وخت د ځینو کسانو وخت کې تویی شي، دا وښ کې بهیږي لسترګو، دا حساسیت وی کڅې وی
کله چې دغه اوخ کې چې دی موږ کوم مسلسل ډول د سترګو د اوخ یو نظام لرو، لکریبل ډرناج سیستم ورته وي. نو د سترګې د پورتنی طرف نه خي طرف نه چې هغه په اصطلاح د غوږ د طرف نه زبر در الفاظ او ترمینالوجي لګام یا نه وکړم
چې بله ډیر بشه سی او چې خلک بشي او مننه
او نو زه هغه اکټیویټی کنه کاروم چې خلک نه کوي، مطلب د سترګې د بیرونی طرف نه چې هغه د غوږ طرف ته دی طرف په پورتنی برخه کې موږ لکریبل ډرناج لرو یا د اوخ غوډي لرو، د دې له اوخ کې راځي بیا ټول سترګې مینځي او د زیګمو په واسطه باندې د اوخ کې بیرته راټولېږي او د پاسې طرف ته دلته واړه واړه سوري دي د زیګمو په اخر کې د دې لارې بیرته تخلیه کیږي پاسې د زی او مسلسل ځان دلته موږ لرو چې هغه راتلل او تللی په یوان اندازې یو موږ نه پېږو کېږي که چېرته د اوخ راتګ وي او د تګ لارې بند شي نو کبي چې موږ په مخ به اوخ راځي پاسې ته باندې تخلیه کیږي او کفرزن کوم ناروغي پیدا شي په هر هر وجه نه چې سبب کې ارتس ناروغي پیدا شي نو اول عرض مفاهیم کې او د وحیدل وی د اوخ او بیرواله وی د عصبي نهایت تنبیه او وجود کوشش کوي چې هغه باندې اوخ سره خوشي کې د وبو د فوارې په شکل او هغه فعال اجنبي جسم یا هر انتان چې هغه واشه او ستوي وی د ځان سره لري کی ځکه په اړ ناروغي کې اوخ وحیدل وی کچرته حالت نورمال وی موږ نورمال ډول د اوخ یو ګران لرو اغه مسلسل راځي او بیرته دې موږ خبرې وکړو کوم غوا تاسو جوړو د پرځنه مې فرازات راځي چې هغه د پرځنه فرازات څه دي هم دغه اوخ دي چې د پرځنه په لار راوځي نو د هدي حالت کې موږ دا نه هیڅ کوو په ناروغي کې او یا په ډیر تولید کې او یا په لږه اعتراض کې د زموږ په مخ باندې په مخ باندې اوخ دي راځي
ډیر مننه سلامات اوسې اوس پر راشو د سترګو نظر یا دیت اول خو درته وایي چې څومره د سترګو نظر باید څومره وی چې هغه طبي وګڼل شي مش کله چې د سترګو ډاکټر ته ځو او عینک ته ضرورت لرو نمرې راکوي که نمرو ته ضرورت ونه لرو هغه کوم حالت دی
نو پادی حالت کې خطول سغان چې دی هغه فکر کیږي راځي معمولا چې څو جوړ دی او هغه ضرورت نه لري نه کوم د خپل لدې لپاره یو سټانډرډ لرو په هم مو هیڅ کیدا موږ نه شو تعلقي کولای موږ یو د ای چارټ ورته وي اسنل په نامه دا د ای ډایرکشن موږ مریض نه پخنه کو چې د ای خله خلا څه د خپل څه یا پاس یا زموږ کړه دا چارټ چې دی د یو لوګاریتمیک محاسبه په اساس د ډیزاین شوی دی چې مریض هغه تر ټولو کوچنی حرف د شپږ مترو نه باید وګوري نو موږ دا په خپل کلینیکونو کې عیارو چې مریض کیرته ناس کی دا د ای چارټ هغه تر ټولو کوچنی حرف د سترګو شپږ متر لري وي کله چې موږ مریض نه پښتنه کوو په یو یا وسترګه دا چې کوو او هغه جواب موږ ته وي او دا یو کته دا نورمال تعلق کیږي یعنی د شپږ یو خاص عدد د داتورې د شپږ متر په فاصله وګوري موږ مریض ته نورمال وي کدا اونې وګوري او یا د دې نه ډیر وګوري دا غیر نورمال حالت ته به بریست یا منفی یا مثبت نه کې توشه کوو
بله سر او اوس که راشو دی ته چې ولید یو چا سترګې کمزوري کیږي اول نږدې او بیا به په لری خبري وکړو
نږدې دي چې معمولا دا د تلویخ کلنې پورې د ستونزې نه وي د تلویخ کلنې نه وروسته د نږدې دي ضعف یا د مطالعې د فاصلې ستونزې پیدا کیږي چې مریض نشي کولی لیکل وړل لیکل په اسانۍ سره ولولي چې په موږ تطبیق کې چې د جنراتیو چینجز وي یا د عمر سره تړلي تغیرات ایرانی راځي کې ورته چې شم پیری وي لکه څنګه چې جلد خرابېږي څنګه چې د جلد الاستیسټي خرابېږي غاښونو کې تغیرات راځي خل دغه څه په سترګو کې دي لنز چې کوم څه دی د دې د ارتجاعیت وړتیا کمیږي نو دا یو ډول زړښت تلقي کیږي د دې وجه نه به موږ نشو کولای هغه الکتریک پاور سترګو کې تولید کو چې کوم د لیدلو لپاره پکار دی مثال کلمې نو سم معمولا ډاکټر به مسن خلکو ته دا د سن مطابق عینې کې توصیه کوي او هغه دیوپتریک پاور چې په سترګو کې د تولیدي بیرونی ورته په سترګو کې دی دا هغه د دې مسله حلېږي دا یو نورمالو فیزیولوژیک حالت دی
ډاکټر صاحب دلته یو پښتنه ده دلته یو پښتنه شته د عمر تصویر له څلويش کلنې وروسته د طبيعي د چې د سترګو دیت یا نظر کمی شي د لری او د لری او د نږدې دواړه او ک یوې
نه 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 یوازې نږدې کمی دي په نومري سره ته عمر چې 50 کال ته ورسیږي بیا ورسره لری میو ځي چې بیا نږدې ډیر کمی کی لری ورسره لږ کم شي دا د دې تم فیزیولوژیک حالت دی یو نورمال وتی را
صحیح خ اوس تاسو خپل
عمر سلويختونه کم ده
bale
او دا وی دیت خراب ده یا لري یعنی زموږه په ځوانانو کې لري دیت خراب وي زمونږ دي سم مایوپیا ویو یا د لری دي ضعیفواله دا په جنټیک ډول کانجنټال ډول باندې دوی سترګې خدامي خلفي یا د سترګې چې دا د دې یو کیمرا پر سترګې آی از ا کیمرا دا یو اډوانس کیمرا ده په دې کې د لیزونو په مخ کې وروسته تاګه او د پاور ډیرواله او کمواله په دې مستقیما اثر لري هغه خلک چې جنټیکي لحاظ سره د ستونزې لري د پلرونو مېندې کې دا مشکلي په اولادونو کې ویل دا قرنې د بلواله زیات وي د خپل یو لینز یو یو د فراکټیو میډیا د یاد لینز ټیکنیک کم وي او یاد چې خدامي حالتي خطر د لاپو مختلف اسباب باندې یعنی مایوپیا دې تویل کیږي زه هم پاین اکثر اصلاح کیږي البته کانسپټ یې بدل دی چې منفي او مثبت وي مایوپ مریضان منفی عینه کې لري او هایپروپ یا نزدیکین خلک یې وايي مثبت عینه کې کاری دا جنټیک مسله دا په دغه مفید کې چې څومره خلک ګرځي یمن کې جوړ په دې ټولنه کې هر دریم کس د ریسرچ مطابق او د تحقیقات په توګه هر دریم کس کې هغه انتصاری دي ته انتصاری خطا وي دا د چا ځای څه یې لري یا نه دي
بله
هر دریم کس انتصاری خطا لري په شکل لاشتالو او عینک ضرورت لري متاسفانه دا چې د ټولنې په هغه څومره دی هغه په دې اړه پوهیږي کنه چې څومره ګورم او یا هغه صحیح خدمات ته څومره لاسرسی لري دا تفاوت کې چې څوک پوه شي نو هر ماشوم باید د تولد په وخت کې دوه کلنې کې او په مکتب ته په داخلي دوه پنځه کلنې کې چیک شي د دې د مایله شي کدي نورمالي خپل دي بغیر ته ادامه ورکړي د ځکړو او کچر ته د دې د څنګه ولري هغه وخت باید شلاشي چې د پراتین کې استعداد د دې د ځکړې په قوت د اړیل اثر لري
شدید مشکل سر مخامخ نشی لیکن تاسو خلکو ته څه سپارښتنه کوي چې څه وخت باید خامخا ډاکټر ته ورشي کومې نښې د سترګو د دید یا د نظر د خرابوالی دي چې دوی هغه وخت باید ډاکټر ته خامخا ولاړ شي رباني وکړي تاسو خبرې بله لطفا دا د ټلیفون یو څه له خلې لري کوي چې ژغ مو ډېر واضح شي
انشاءالله چې ما محیط آرام دی او هغه وخی
بله فکر کوم تخنیکي ستاسو غږ لرو خو متاسفانه چې لکه چې تخنیکي ستونزه ده غږ مو ډېر واضح نه دی نه پوهېږم چې ولې څه مشکل دی غږ مو سم نه اورېدل کیږي تخنیکي همکار به بیا له تاسو سره تماس ونیسي چې غږ مو واضح راشي او خبرې مو واضح اوریدونکي واورېدای شي او ستاسو له خبرو اوریدونکي استفاده وکړی شي خصوصا هغه کسان چې د سترګو ناروغي لري مشکلات لري نو غوی به ګټه واخلي ستاسو له خبرو او له درنو اوریدونکو هم هیله ده که چیرته نظر لري پوښتنه لري له موږ سره تماس ونیسي ډاکټر صاحب اوس خبرې وکړي وګورو چې څنګه خبرې اورو
انشاءالله زما
غږ به سم دی اوس مهرباني ادامه ورکړئ
ډېر مننه خوشاله او ستاسو غږ مخکې ما اورېده خو زما غږ تاسو سره
ده بله بله
اوله مهمه خبره خدا ده چې نور کیږي کنه کیږي د تولد نه وروسته سم دستي باید د ماشوم سترګې وینه شي ځینې ډېر مدد چې مرزونه موږ لرو چې هغه تولد کې په ولادي ډول موجود وي او په اول وخت کې ډېر خطر داوي کیږي او بیا وروسته مایوبیا ترمنځ کیږي نو یو مینه د تولد نه پس باید زموږ صحیح سیستم کې دا شامل شي چې ماشوم څنګه تولد شي په صحیح مرکز کې یو ابتدایي معاینه د سټنډارډي کوفتل مسکوتي دا ورته وشي او فرضي او داشان ولې لري نو یو اطمینان حاصل شو دویمه معاینه چې په روغه په کار البته په مریضۍ کې هر وخت هغه چې کله ماشوم زده کړې شروع کوي کله چې مکتب ته ځي مکتب مدرسې ته ځي دغه وخت باید موږ خپل بچی سترګې چیک کړو چې د دې نورمال دی کنه او زه ما غواړم
بلې صاحب بلې ستاسو خبرې اورو
دا دویم او دریم یو څه نه خېدي زغه نه خوي ما کله چې خاص سره او اورو چې دا خلک زموږ وطنوال هوادوال پوي شي
بله بله
زه د بچي څه وخت دی پويږي چې مریض دی زه څه نه خېادو ما یو هغه د نو خنډا دا یو شپږته نه خېدي چې د ماشوم د سترګو کوګواله دواړه سترګې متنازې نه وي کله یو کله بل یا هر وخت یو سترګې کاګوي دا باید ډیر جدیونی ول شو ډاکټر سره په مشوره وي دویم دا هغه ماشومان چې کله کتاب لولي لیکلوس کوي او کتاب سره د جدي ګوت اوري کرخه سره دا یو د دې کموالی او نه خدای چې دا به ټیک شي دریم هغه ماشومان چې مقرره ډول باندې د لیکلوس په وخت کې خپل سترګې سره یو مخي بلورم هغه ناروغان هغه ماشومان چې اوی کتاب ډیر نږدې ځان ته نیسي. هغه عادي فاصله چې 30 سانتي متره ده یا 15 یو فوټ سانتي یو فوټ پورې هغه نه ډیر نږدې نیسي. 15 سانتي یا 10 سانتي فاصله د خپل د دې کمبود یو غټه مخه ده. هله مهمه نه ښایي چې په زموږ کورونو کې موږ خپله کتی شو هغه داره چې ماشومان کله موږ ګورو چې تلویزیون ته ډېر نږدې کېني کله که تلویزیون ګوري راځي د تلویزیون څنګ ته کېني.
بله هو
دا په دې معنا چې لرې نه ګوري نو دغه هم یو نښه ده. دریم پنځمه شپږم نه ښه ده چې کله ماشوم د خپل درس سره ډېر بې علاقه وي او موږ په ډېر فشار سره درس ته مخامخ شو هغه خپل شکایت نه شي ویلی چې زه ګورم نه دا کتاب کې الف او بي او دا ماته نه ښکاري نو دا وخت باید ماشوم څه شي چې ولې دا دومره بې علاقه دی. او بل مهمه ده چې هغه ماشومان چې زموږ په ټولنه کې په هغه په دې مشهور چې دا غبي دی زده کړه نه شي کولی دی نه پوهېږي په داسې حال کې چې هغه یو ښه استعداد خاوند دی متاسفانه ګوري نو ما په لسګونو داسې موارد کتلي دي چې یو ماشوم ماته راوړل شوی دی چې دی ډېر تنبل دی دی درس نه وایي په ټکې نه پوهېږي کله چې ما معاینه کړی هغه بېچاره څه نه ګوري ډېر ضعیف دید لري د یو عیناکو نه وروسته هغه هلک د صنف او نمره شوی دی او یو ښه استعداد لري هغه نو هغه ته ښکاري نه بېچاره پوهېږي نه چې خپل شکایت ووایي چې ته ماته دا لیکل سي چې ښه یې زه خو ځان نه ګورم څه څه یې ماته وایه نو یو چې کوم د دې مسله حل کوي موږ ډېر څه کیسونه لرل په مقصد کې تعزیز کور تعزیز په هر ځای کې هغه بېچاره ماشوم وي چې شپږو کالو لس کالو خپل شکایت نشي کولی نو دغه شپږته نه ښیي چې دا په هر ماشوم کې ولیدل شوي نو هغه یو چې کوم خوش یو ان شاء الله په ډېر لږ امکاناتو باندې په ډېرو لرو پرتی سیمو کې دا مسله د یو غوښتنه کوسته حلېږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ.
مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
مننه خوشاله وسیګ ډاکټر صاحب سلامونه وایم. البته ما دوه سوال عصمت الرحمن صاحب محترم.
مهرباني.
او مننه خوشاله وسیګ. البته بعض وختو ته خوګر شه دا بعض انسان لکه مور شه دنیا ته راځي خوګر شه بعض سالم ماشومان یې خوغه خوګر شه هغه ځینی هغه ټول برابر یعنی ټول سیستم صحیح یو بعض ماشومان دي سروان صاحب دا وګر شه استرګې کګي یا تقریبا وګر شه استرګو سره مشکلې نو زیاتره وختو کې دا موږ تاسو دا سندونه زیاتره شي جکسي بیا د استرګو دي کمیږي سروان صاحب یو مشکلات افغانستان کې ډېر د سبا دغه موبایل یا ټلیفون خلک استفاده کوي دغه رڼا ډېر تیز ده نو زیاتره خلک استرګې زی پکړي دي نو ډاکټر صاحب دا یو سوال دی ما چې زیاتره وختو کې موږ وګورو چې دا باځه زړې مېرمنې نو ما دوه درې سوال دی لپاره کوم چې ما دا سرګو دلته حل درته وایم دې د استرګو کې رنګ اچي تقریبا دا ډېر مشکلات پیدا کوي نو توابت پلار هغه باندې خو باید ډاکټر ته ورشي مراجعه وکړي نه هغه د استرګو مشکلات معاینه کوي نو زیاتره وختو کې موږ خلک کمینو سروان صاحب دا وسنج پیدا کی البته سمخانو راغت
ډیر
مرنګا چی تقریبا او دا موبایل وخت
ډیر مننه سلامات اوسه او بغور چی ډاکټر صاحب څه درته وای ډاکټر صاحب د دوی په خبرو کې څو پوښتنه وی یو خداده چی ولې دي ځینو ماشومان او ځینو انسانانو سترګې کګیوی د کګوالې دلیلې څه دی او آیا مالجه هم لري کنه دا به زبر سره زیاته کم دا پوښتنه په یاد لري او بل دې رڼا خبره خو تاسو ووم کړی د موبایل او سکرین په مجموع کې کړي تلویزیون دی دا هم اثر لري په سترګو په دید باندې مهرباني وکړئ هر یو ته کلن لن جواب ورکړي
بس کګواله ما مخکې ویل چې کلم تاسو کوم شوم کې د سترګو کګواله وخت البته یو قید به سره ذکر کوم د دوه کلنې نرسته تر دوه کلنې پورې دا ممکن وی نورمال دوه کلنې نرسته چې د ماشوم په سترګو کې کګواله موجود دا په دې معنی چې د ماشوم د ستونزې لري او تداوی لري بالکل یو جوړ عینه کې تداوی ده.
ډاکټر صاحب وبښئ آیا د دې د کمزورتیا په علت او ک د سترګو د عضلو اخره سستوالی دی؟
نه دا د سترګو د کمزورتیا په اساس په بنا باندې سترګې کږیږي او چې بیا دا مسله ډیره موده دوام وکړي بیا یو طرف ته د سترګې عضله قوي پاتې کیږي بل طرف ضعیفه خو اصلا علت چې دی د سترګو د کموالی دی نو کومه سترګه چې ښه دید نه کوي هغه کږیږي معمول د وجود باندې نورمال نو بیرته چې کله مریض آینه کې استعمال شروع شي کګواله مسکن کیږي سترګو دې بیرته سمېږي خو د دوه کلنۍ نه وروسته.
بله دې آینه کو په وسیله دا علاج کېدای شي په هغه ماشوم ته
تداوی چې دی آینه کې دی هغه ماشوم چې دوه سترګو تدید ترمنځ تفاوت چې موجود دی یو سترګا کېږي مثلا یو سترګا دوه نمبر آینه کې ته ضرورت لري بل څلور تا دا څلور نمبر آینه کې سترګا چې دا کده هر سترګا وی دا به کېږي نو کله چې موږ ماشوم ته آینه کې کېدو دوه څلور د جوړه وسی د ښاری
یو مثلا یو په دې ارتباط کې اوریدلې دي چې وای هغه سترګا چې کېږي هغه روغ سترګا ځینی ورته تړي چې اغه کګی دن کې سترګه زیاته فعال پاتې شي دا سمه طریقه ده؟
بالکل بالکل دا بالکل لازم په تداوی کې شامل ده. دا اگر سترګه چې کګیږي اګه امبلیږي موږ ته امبلیوپیا ویو بیا انټي امبلیوپیا تراپی ده چې مریض ته د سترګې مطابق نمبر دو او روغ سترګ ورته تصفیه کوو چې دا د ورځې څو ساعته پې پټۍ کوي تر څو چې دغه یوه عضله چې ضعیفه پاتې شوې کار دام قوي شي او سترګه د دل له نظره فعاله شي. دا یو سکل دی چې سترګه یې زده کوي په یو محدود عمر کې، د عمر په اولو کلونو کې. نو که چېرته ناوخته شي دغه کار بیا نه کېږي، او په اولو تو کلونو کې تر لس کلنۍ دولس کلنۍ دا تداوی ښه نتیجه لري. بالکل
وروسته وخت کې بیا د جراحي عملیاتو له طریقه دا مشکل حل کېدی نه شي.
دا فقط دو حالت دي زمونږ په سترګو کې غوالي کې، یو کاسمټیک یا ډول دی چې سترګه کږه ده نو بدم ښکارېږي، او بل د دید مسله ده. نو هغه مریضان چې د عمر په اوایلو تداوي شي د هغوی دید هم سمېږي او سیده یې سترګې راسته کېږي، کږوالی هم ختمېږي. کله چې عمر لوړ شو او عمر د پنځلس نه واوښت بیا د هغې خلکو دید نه سمېږي. یوازې جراحي چې ده هغه کاسمټیک هدف لپاره ده، د دید د هدف لپاره نه، دید بیا نه ترلاسه کېږي، یوازې سیده کېږي او بس.
بله، اوس راشه دې رڼا موضوع ته، دې موبایل
بل پښتنه شو دې موبایل او سکرین زای استعمالو. نو ټکنالوژي د سې ډیزاین شوې ده چې معمولا دا شیان چې دي داسې شوا او رڼا نه لري، سترګې خراب شي، سترګو بد اثر وکړي یا سترګې خرابې کړي. خو وروستي ریسرچونه داسې دي چې په کم عمر کې د ماشومانو د لپاره د موبایل استعمال سترګې ډېر خرابوي. دا تایید ریسرچونه نه دي، تازه خبرې دي. ولې نور ډېرې رواني او ذهني ستونزې پیدا کوي نو د موبایل او د سکرین ډېر استعمال اصلا صحت ته مضر دی، ولو که د سترګو ډېر خراب هم نه کړي. او بل د رنگ استعمال ضروري دی، زموږ ټولنه کې رنگ دی، رنگ او په خپل سره ټولې دواګانې دا د سترګو لپاره مضرې دي. حتی زموږ په کلچر کې بعض خلک په سترګو کې شات اچوي، بعضې لیمو اچوي، بعضې تور چای اچوي. دا فرهنګونه شته چې دا ټول په علمي لحاظ ناسم او د سترګو لپاره ډېر مضر تمامېږي. او په ډېره غټه ستونزه چې ده په خپل سره د دوا استعمال ده، بازار نه چټکونه اخلي معمولا سپریدونه، نو هغه د سترګې د دید د سترګې د وظایفو د کټراک د ټول ستونو کې ډېر خطرناک رول لوبوي. نو هر قسمه غیر توصیه شوي شیان د ډاکټر لخوا
رانجو په اړه څه وایي؟ رانجه څنګه ګټه کوي او کنه؟
رانجو په اړه باندې موږ د دیني علماو سره هم په دې اړه مشورې کړې دي. رانجه چې دي دې کې څو ستونزې شته. یو دا چې زموږ په ټولنه کې خلک د رانجو سره شریک کاروي، که ستاسو پام یو د بل نه وړي راوړي، ستاسو رانجو کڅوړه راکړي یو دا غلط کار دی. که څوک رانجه کاری هغه باید هیڅ قسمه مرض ونه لري، اول د سترګو هیڅ تکلیف ونه لري، او بیا د رانجو سلی او کڅوړه مطلقا شخصي وي، نو بیا ستونزه نه جوړي. او که چېرته مریضي ولري او رانجه کاری او یا شریک سلی کاری، دا اصلا صحیح کار نه دی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې چای هم صحیح نه دی، لیکن چای چې یو څه سوړ شوی وي اډیقل اوبه یې ایشېدلې وي، میکروب نه لري نسبت نورو اوبو ته، به فکر نه کوي چې بهتره وي چې که د چا سترګې میکروبې شوي وي پې ووینځل شي؟
خو هدف که د اوبو وي، خو اوبه که جوش شي او بېرته یخې شي نو دا مسله به حل شي. په چایو کې خو د چایو ترکیب دی چې هغه نیکوتین او کافین او نور ډېر مواد دي چې دا د کیمیاوي موادو جمله کې راځي، تلخی کې یو کیمیکل برن دا مسله کوي. نو که څوک دا کار کوي په تړ بوبو دي سترګې ووینځي، نه په چایو.
بله، آیا دا سمه ده چې د لرې نظر د کمیدو درملنه کېدی شي، خو که د چا نږدې نظر کمزوری شو بیا په اسانه نشي ښه کېدی؟
د دوا په واسطه دواړه نښه کېږي، کوم چې وظیفوي انکساري خطا ده. انکساري خطا چې ده هغه یو هم په دوا نښه کېږي. لری نظر یا منفی نمبر چې کوم ده، د لایزر شواګانو په واسطه اوس په وروستیو لسو کلونو کې نوې ټکنالوژي منځ ته راغلې ده چې هغې ته وایي لایزر ریفراکټیو سرجري. نو د معیوب خلکو دپاره دا ښه نتیجه لري او مریض خوشحاله کېږي، عینکو نه خلاصېږي. او هغه خلک چې نږدې دي خراب وي، د دوی دپاره هم دا تداوي توصیه کېږي، خو د دوی نتیجه دومره ښه نه ده، مریض ډېر خوشحالېږي نه. د دې د کابله دا مشهوره شوې ده چې د لرو خلکو تداوي کېږي او د نږدې دي چې له چا خراب دی دغه تداوي نه کېږي. تداوي دواړو ته کېږي، خو کوم چې مثبت نمبر والا دي دوی خوشاینده نه وي، نه خوشحالېږي. او بل دا تداوي تازه رامنځته شوې ده، اوږد مهال د سر څه وخت دی. کتاب وایي چې که ډېر ضرورت نه وي چاته یې مه کوئ، ځکه د عمر تقاضا چې ده نو مونږ خو د ډېر امید لرو چې شپېتاوی کاله به ژوندي وي. نو که په شل کلنۍ کې مونږ دا تغیر راوړو، دا ډاټا مونږ سره نشته چې شل کاله بعد به څه کېږي، دېرش کاله بعد به څه کېږي، ځکه دا نوې پیدا شوې او منځ ته راغلي تداوي ده او اوږد مهال معلومات نه شته.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په افغانستان کې د عامو د سترګو د عامو ناروغیو یادونه وکړه، په دې کې یوه هم د پردې ده چې پردې راځي په سترګو. دلیل یې څه دی؟ ولې د ځینو خلکو په سترګو پردې راځي؟
اسباب لري. زموږ د ټولنې ډېره کچه چې دا یو خو خپل هند دی، دلیل دی موږ ورته سینایل کټرک یا ایج ریلیټډ کټرک سي آر سي. نو عمر چې د شپېته کالو نه واوړي دا په نورمال ډول باندې د لینز د اپټیکیشن رامنځته کیږي یا مقدریت دا حالت نورمال دی او مختلف نور اسباب هم لري. حتی په ولایي ډول هم پردېشته ماشوم چې دمونه پیدا کیږي د ریډیشن او د غذایي فقدان او د دې دوازانو استعمال له کبله په ولایي ډول هم شته. د ټراوما یا ګزار له کبله کومه سترګه چې په تشي ولګیږي ضربې وخوري نو د طبیعي لینز دا خاصیت دی چې هغه ضربه وخوري هغه کثافت اختیاري کثیف کیږي شفافیت یې د منځه ځي. زموږ په ټولنه کې اسباب علاجي دي، ټراوماګانې دي، په خپل سر د دوازانو استعمال دی، سټریډ انډیوس کټراکټوي او تر ټولو ډیره برخه چې هم د سین ده چې هغه په ټوله دنیا کې شته دی. شپېته کالونه وروسته داسې شروع کیږي ځینو خلکو کې وروسته او ځینو کې دا د تېر ژوند پورې اړه لري چې چا تېر ژوند ښه تېر کړی په قراره به د هغه په سترګو پر دې راځي چې چا ژوند سخت او تکلیفونه او مشکلاتو کې تېر کړی نو هغه به زر به سترګو پر دې راځي. دا د سړخ
بله. آیا داسې لارې شته چې سترګې مو د عمر له زیاتېدو سره سره کمزوري نشي که ممکنه وي څه وکړو چې سترګې مو ژر کمزوري نشي؟
یو څه شته دی خو مطلق نه دي چون طب ټول چې دی داسې ریاضي غوندې نه ده که نه هر څه چیزې هغه نسبي دي. نو ښه غذایي حالت، د مایعاتو کافي استعمال، د ریډیشن او ډیر لمر سره تماس نه نیول یعنی ډیر وخت لمر کې پاتې نه شو کله اوسېږو تورې عینکې استعمال کړو. مسلکي لحاظ باندې بعضې خلک چې هغې د شوازانو سره مخ وي هغه باید محافظتي تدابیر ولري او انټي اکسیډانت یا بلانس ډایټس چې هغه زموږ په ټولنه کې یوه ستونزه ده او په وخت باندې د هغې مرضونو سیک اپ او دغه څلور پنځه فکتورونه کولی شي چې زموږ د سترګو د پردو راتګ څو کاله شاته وغورځي. که په شپېته کلنۍ کې راځي او موږ دا امکانات برابر کړو شاید اویا پنځه یو ځله خبره وغورځېږي او لس پنځلس کاله ډېر کار وکړي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې خلک د رنګونو په تشخیص کې مشکل لري، دا ستونزه ولې پیدا کیږي؟
دا په ډول د رنګ د تشخیص لپاره مخصوص حجرات لرو په سترګو کې چې تاسو په استعمال کې میادونه غواړئ په لیدونو حجرات. ځینې خلک په ولادي ډول د بعضې رنګونو سره چې هغه حجرات نه لري نو هغه رنګ نه ګوري، دې ته کلر بلایندنس وایي. ځینې خلک شین رنګ نه ګوري، ځینې خلک تور رنګ نه ګوري، ځینې خلک د دې مکس ابتزاج نه ګوري. په دې خاطر هم هغه کسان چې نورو دنیا کې دا اصول شته دی خو افغانستان کې لامل یې وده شوي د ترافیکي لایسنس ورکوي نو هغه باندې د رنګونو ټیسټ کوي ځکه څوک په سور رنګ نه ګوري نو هغه وخت به هغه یو تصادم رامنځته کړي ځکه مخکې تور رنګ ورته نه ګوري یا به په ترافیکي اشارو ورغلې یا شین رنګ ونه ګوري. دا په ولادي ډول باندې موجود دی او کومه خاصه تداوی هم نه لري.
بله، ځینې کسان مو لیدلې دي چې د وسترګې رنګ یو ډول وي د بلې بل ډول وي، دا کوم ستونزه ده؟
او دا موږ لرو
دا ولې داسې
مریض ته په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته. هغه د دې په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري، یوازې د ډول او د هغه کاسمتیک مسله دا. موږ هم تاسو مخکې بحث کړو چې سترګو رنګ دی په بعضې وخت فامیلو نه مثلا د مور سترګې یو رنګ دی د پلار بل رقم وي نو په جینیټیک ډول کله کله یو جین میسنګ چې وشي نو د سترګې رنګ د مور د یو سترګې او بله سترګې د پلار دا هم کیدای شي، محیطي عوامل هم کیدای شي او غذایي فکتورونه د شوا سره لمر سره تماس دي. تل موږ بیس کروماټوپ شی وی خو دا تماسي هیڅ ستونزه نه ده، هیڅ مریض په دې اړه هیڅ ستونزه نه لري. جدید له نظره یوازې د جل د رنګ سره لکه څنګه چې د جل رنګونه متفاوت دي دغه د سترګې رنګ د ډول له نظره یې ستونزه ده، نور کومه تیری ستونزه نه ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب میوان احسان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. زموږ او زموږ د عادي اقلی و اوریدونکو پوښتنو ته مو هم ځواب ووایو. کور مو ودان د خبرونه په دوام کې د ډاکټر عبدالحق قاضی زاده خبرې واوري، حقوقي هم د سترګو په اړه را سره ژغی شي.
دا څه چې موږ په ژوند کې کوم د ژوند تداوم دی نو پرې تداوم په ژوند کې د سترګو ته مختلفې ناروغۍ چې یو هم انتاني ناروغي دي او یو هم د عمر په ارتباط سره چې د سترګو ضعیفوالی دی. عمده ناروغۍ چې کومې په ماشومانو کې په ځوانانو کې او یا هم چې دی په زړو خلکو پیدا کیږي په خپله التهاب د منظمي دی چې دغه التهاب د منظمي چې کوم دی دا د مختلفو ګونوکوکل ناروغیو له کبله د ګونوکوکل بکټریاو له کبله او داسې نورو بکټریاو له کبله چې په سترګو کې منځ ته راځي د هغې په وجه منځ ته راځي. با بل دا چیز منگا په هیواد کې خصوصا اکثر خلک د حساسیت مسله هم ده، ځکه اکثر چې د سترګې کوم دي د مختلفو الرژیکی مواد سره یا د انټیجنی مواد سره یا د ګرد غبار سره یا د ګرمې هوا سره یا هم د ډېرې سړې هوا سره او یا هم د ځینې دودونو سره لکه د کاربن مونو اکساید ګاز یا د پخپله د موټرو کوم دغه تیل سوځېږي د دې فیوز چې کوم دي یا تیلې چې کوم دي د دې څخه چې کوم دودونه خارجېږي د دې په مقابل کې ځینې سترګې چې دی دا حساسیت لري او د دغه حساسیت په نتیجه کې چې دی مختلفې ناروغۍ منځته راتلی شي. بل چې دی په افغانستان کې ګورو چې د سترګو ناروغیو کې چې دی یو هم چې دی د سترګو د ټیټ کموالی دی. اکثرا په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ تېر شوی دی او د څلوېښت کالو جنګ په نتیجه کې افسردګي یا ډپرشن یا ژور خفګان ډېر زیات شوی دی او د دغه ژور خفګان د زیاتوالي له کبله دا مستقیما د انسان په دماغ باندې چې ډېر زیات تاثیر کوي، ځکه په دماغ کې چې دی څلور لوبه دي او دغه څلور لوبونه چې دی د انسان ټول حرکات که دید دی که ذائقه ده که لامسه ده که اورېدل دي دا ټول کنټرولوي، نو بنا اندلته دغه د فشار لاندې وي دې سره د سترګو دید چې دی هم خرابېدی شي. بله دا چې زمونږ په هېواد کې چې کوم دی اکثرا انتاني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، اکثرا د سترګو په خپله سترګو کې کټرک ناروغي چې دی په خپله د سترګو باندې یو پرده راتګ دی چې دغه پرده اکثرا په معمرو خلکو کې چې دی منځ ته راځي. بله یو نسابرادي ناروغۍ ده چې دا اکثرا چې دی سونه مونږ زمونږ په هېواد کې او بیا بالخصوص زمونږ چې کوم مسلمانان یو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلي دي چې تاسو پردي خپل کوي خپلو کې خپلوي مه کوئ، او اکثرا مونږ ګورو چې په دغه هدایات او ارشاداتو باندې مونږ عمل نه کوو، اکثرا په خپلو کې لکه د ماما لور د کاکا لور په دې کې ودونه کوو چې د هغې په نتیجه کې ناقصي ولادي منځ ته راځي، چې په دې ناقصي ولادي کې یو ناقصه د ولادي د سترګو چې دی یا دا چې سترګې ړندې وي او یا که سترګې ړندې نه وي په خپله د سترګو کې یو تور ګاټی دی چې دغه تور ګاټی چې دی دا لرزه پیدا کوي چې دې ته مونږ نسټګمس وایو چې دا باید مونږ هیڅکله هم دا کوشش ونه کړو چې مونږ په خپلو کې خپل وي وکړو، بلکې هو هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې چې عمل وکړو چې پردو کې خپل وي وکړو. نو داسې نورې ډېرې زیاتې مختلفې ناروغۍ شته دی چې مونږ په جامعه کې د مختلفو مکروبونو کبره منځ ته راتلی
شي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېر خلک د سترګو د نظر شکایت لري، ځینې د لري دید شکایت کوي، ځینې د نږدې دید شکایت کوي، تر یوه حده پورې خو له عمر سره ارتباط لري، لیکن ځینې وخت موږ ځوانان وینو، کم عمره کسان وینو چې د سترګو نظر کمزوری وي. د نظر د کمزوري ځینې دلایلو ته تاسو اشاره وکړه، لیکن په ځینو مواردو کې ممکن همدغه موضوعات چې تاسو یاد کړل دا هم مطرح نه وي، لیکن د یو چا سترګې کمزوري شي، مثلا د مطالعې لپاره مجبور شي چې له عینکو استفاده وکړي، دا ولې داسې کیږي؟
داسې ده چې زمونږ په محیط کې چې دی ځینې محیطي فکتورونه دي چې هغه د سترګو په وجود باندې چې دی دا اثر کوي. که چېرې مونږ دا خپل جامع راواخلو او په افغانستان خلک دا په څو کټګوریو باندې ویشو چې یو کټګوري چې بزګران دي، یو هغه کسبکار دي او یو هم تعلیم یافته خلک دي. اول په تعلیم یافته خلکو کې راشو، مونږ په تعلیم یافته خلکو کې چې دی اکثرا د سترګو نظر کموالی یوازینی علت ډېر زیات دی چې اکثرا زمونږ ځوانان، او بیا په دې وخت کې چې ټکنالوژي پرمختللې شوې ده موبایل ډېر زیات استعمالوي او هغه هم سترګو ته ډېر زیات نږدې نیسي، او د بلې خوا د کمپیوټر استعمال په خپله کمپیوټر ته ډېر زیات وخت کېناستل او د هغې شوا په سترګو لګېدل دا په خپله د سترګو د ضعیفوالي سبب کېږي. درېیمه خبره دا ده چې اکثرا زمونږ دغه ټکنالوژي په پیشرفت سره چې دی تلویزیونونه چې دی په هر کور کې موجود دي او مختلف چینلونه ګوري، حال دا چې په کار دا ده چې د تلویزیون نه مونږ حد اقل هغه حد اقل څلور متره یا درې متره مستري نه واخله تر څلور متره مسافه ولرو تر څو زمونږ د سترګو په دید باندې منفي اغېزه ونه کړي. اکثرا مونږ ګورو چې زمونږ ځوانان ښځې ماشومان او زاړه خلک د تلویزیون خولې ته بیخي تلویزیون ته د یو متر په مسافه کې یا د یو متر په فاصله کې چې دی ناست وي او د هغې په وجه چې دی د هغې هر وخت دا ګوري د هغې شواوې د دې په سترګو باندې لګېږي او هغه د دې جدید د کموالي سبب کېدای شي. بله دا چې که چېرې مونږ لاړو دغه د کسبکار ته لکه فلزکاران دي یا داسې نور چې هغه د مختلفو شعاو سره هر وخت کار وي، لکه یا هغه بلډینګ کوي یا بل کار کوي، هغه شعاوې چې د هغوی په مخ هغوی اکثرا چې دی سنومېږي د تورو عینکو څخه استفاده نه کوي، د هغې په وجه باندې د دوی د سترګو دید راکمېږي. او که چېرې مونږ داسې په عمومي ډول باندې په دې باندې فکر وکړو، اکثرا زمونږ بزګران او یا هغه خلک چې په بازارونو کې کار کوي یا کسبکار دي یا فروشنده دي، اکثرا ګورو زمونږ د دوی په سر باندې داسې خولې چې هغه د دوی په سترګو باندې سوري کوي سوري نه وي، او په دې سل مر کې او دغه تیز رڼا د دوی په دې سترګو باندې لګېږي، دغه خپله د لمر الټرا وایلټ شعاګانی دا په خپله د سترګو په نظر باندې منفي اغیزه کوي. اکثرا تاسو ګورئ په کلیوالو منطقو کې حتی په ښار کې چې دی که بزګران په پټو کې کروندو کې خیشاوه کوي یا قلبه کوي یا ماله کوي یا هغه خبره کوي، نو هغوی چې دی سر باندې داسې یو چې پیکداره خولۍ نشته دی چې د هغوی په سترګو باندې سوری وکړي او دغه سترګې د لمر د شعاو څخه په امان کې پاتې شي. نو دا خو د دوی د ژوند روزمره معمول دی او دا باید ټول عمر کار وکړي. نو دغه د اوږدې مودې کې چې دی د دې سترګو د نظر د کموالي سبب کېږي چې دغه محیطي فکټورونه د سترګو په نظر په کموالي کې فوق
ولادت من اثر لري. بله ډاکټر صاحب، استاسی له خبرو داسې معلومه شو چې ډیره رڼا شنه ده، لکه د لمر رڼا یا د موبایل او د سکرین رڼا د سترګو ته تاوان کوي. داسې مو اوریدلی چې ډیره تیاره هم شنه وي، خصوصا هغه خلک چې په تیاره ځایونو کې لکه زیرزمینیو کې چې اوسي دی هغوی سترګې اکثرا کمزوري وي. دا خبره تر څه حد حقیقت لري؟
دا څه د چې اکثرا دا اس کچیر موږ شریعت ته ګورو چې فیکل عمر او ستوها په ټول عمر کې اوسط پکار دی ډیره تیز رڼا او ډیره زیاته. اوس اکثرا موږ دا شي کورنۍ شته چې د برت مصارف د زیاتوالي په خاطر باندې دا شي ګروپونه استعمالوي چې هغه ډیره کمر رڼا کوي او الته په کمر رڼا چې د خپل دا کمر رڼا هم د سترګو دي هغه بیلانس کوم دی یا قضا او توازن کوم دی هغه خرابېږي. ځکه په دغه وخت کې دوه مسلې راځي. یو مسله دا راځي چې کله تیاروي دا تمرکز په یو شی باندې ډیر زیات تمرکز کول دا د دې د سترګو خرابوالی کې د دې د سترګو خرابوالی کې ځکه دلته دماغ کار کوي. خو یو تمرکز داسې وي لکه په مانزه کې، په مانزه کې چې دی ته مستقیما سجدې ته ګوري او د سترګو تمرکز دې په سجدې باندې وي، هلته د سترګو د رویت د تقویت سبب کېږي. ځکه ستا ذهن صرف هماغه یو خبرې ته متوجه دی مونځ کې، هلته ذهن ډېر تمرکز نه غواړي، صرف سترګې تمرکز غواړي، هلته د رویت د تقویت سبب کېږي. اما برخلاف که چېرې په لږه تیاره کې موږ ګورو نو یو کاغذ ګورو یا یو مطالعه کوو هغه راته ډېر زیات نو موږ دا سترګې ډېرې سا رانږدې کړو او دلته تمرکز ډېر زیات کړو، دغه په خپله په سترګو باندې فشار راوړي دی او د دې فشار په نتیجه کې سترګې هم چې دغه کېږي کمزوري کېږي. نو ډېره رڼا او کم رڼا، یعنې که چېرې رڼا ډېره کمه هم وي نو په هغې صورت کې په سترګو باندې منفي اغېزه کوي، په دماغ باندې منفي اغېزه کوي او همدارنګه ډېره رڼا چې ډېره تیزه وي هغه هم په منفي اغېزه کوي. ځکه دا په خپله د شعاع او د ریفلکس په نتیجه کې چې هم سره د سترګو ضعیفوالی مطرح.
او ډاکټر صاحب دا هم راته وایي چې آیا کله چې د چا د سترګو نظر کمزورې شي معالجه هم لري، خپل اول حالت ته بیرته هم ګرځېدای شي؟
بله هو، داسې ده چې ځینې داسې ناروغي دي چې سترګو یو دوربین کموالی د دوربین ضعیفوالی وي او یو هم د نزدیکبین ضعیفوالی وي. نو په دې صورت کې که چیرې دې دوربین او یا نزدیکبین ضعیف وي دې په خاطر باندې عینکې ورکول کېږي یو مسله. دوهم مسله دې ترازو چې زمونږ دا سترګو دید باندې په خپله لکه زمونږ په هر عضو کې یو فشار لکه د وینې یو فشار موجود دی، داسې په هر عضو کې فشار دی لکه دماغ خپل فشار دی په یو نورمال حالت کې ساتي، دغسې سترګې هم خپل یو فشار لري. که چیرې د سترګو فشار لوړ وي په هغې صورت کې سردردي پیدا کېږي، د سترګو چې دی سنمېږي ضعیفوالی پیدا کېږي. چې په دې صورت کې د سترګو د فشار دپاره چې دی خاصې عینکې دي چې هغه استعمالېږي، په هغې صورت کې موږ کولی شو چې دغه نظر دوربین او نزدیکبین دواړه چې دی سنمېږي په صحیح صورت سره نارمل کې او هغه درجه د فشار چې دی په سترګو کې نارمل وساتلی شي، نو د دوی دغه د سترګو دي چې دی نارمل ساتلی شو او نورمال کار کولی شي. اما بعضې اوقات کې دوی داسې ناروغۍ هم شته دی چې بیا خصوصا که چېرې موږ نوزادانو ته یا نوزادانو ته راټول کړه او خصوصا هغه نوزادان چې هغه نوي زیږېدلي وي او خپل هغه داخل رحمي ژوند یې پوره کړی نه وي، لکه د مخکې د وخت نه پیدا شوي وي او هغې ته موږ د اکسیجن ضرورت پیدا شي. دلته ګورې یو مسله ډېره زیاته مهمه ده چې اکثرا ډاکټران دغه د اکسیجن چې دی 100% په هغه ماشومانو کې چې هغه مخکې د وخته یا بیمیاده پیدا شوي ورکوي چې دغه 100% اکسیجن هغې رټنا یا قرنیه هغې کې تشوش پیدا کوي او د هغې د ړندېدو سبب کېږي، چې دا باید موږ جدي شي جروګري وکړو او نه باید چې هغې ته 100% اکسیجن ورکړو. بله دا چې په خپله د دې نظر په نورمال ساتلو کې دغه کله چې موږ د ورځې ګرځو را ګرځو نو دا زموږ بڼه کې دا بڼې دي د سترګو هغه وړه وېخته دي چې دا په خپله د دې ګرد غبار څخه مخنیوی کوي. نو دې حفاظت سره موږ کولی شو چې خپلې سترګې محفوظې او صحتمندې وساتو.
ډاکټر صاحب ځینې وایي چې که چېرته مو د سترګو لری دید یا نظر کمزورې شي د دې معالجه کېدی شي، او که مو نږدې نظر کمزورې شي د دې معالجه بیا اسانه نه ده؟
په ځوانانو او زلموکو کې دا بالکل صحیح خبره ده. کوم لری دي چې کوم دی چې هغې لپاره عینکې ورکول کېږي هغه مسله دې دي چې ده مسله په دې کې ده چې دغه کوم واقعیت چې شوی ده یا نزدیکبین یا دوربین چې کوم خراب شوی دی دغه تداوی چې کېږي د دې لپاره کېږي چې دغه پیشرفت ونه کړي. دا پر مخ ولاړ نشي، نور هم ضعیف نشي. نو دغه تداوی آینه کې د دې لپاره دي چې دغه صرف د دې مخنیوي وکړي او د دې نه لاپسې نور د دې د تکلیف زیات نشي. اما کچیر مونږ وغواړو چې دغه مشکل چې کوم نزیبین یا دوربین خراب شوی په جزري ډول تداوی کو، دا ناممکنه ده، ځکه دا طبیعي پروسه تکلیف شوی ده. فقط مونږ دغه پروسې د پیشرفت څخه مخنیوی کوو.
ډاکټر صاحب، زموږ په وطن کې خلک ډېر توجه نه کوي د سترګو ساتلو ته. ډېر ځلې به ګورو چې په کوڅه کې ماشومان لوبه کې سترګې خوښ شي یا یو د ونې یوه څانګه پې ولګېږي. دا ډول پېښې ډېرې شته، یا یو خاورې دوړې یا سنچلې په سترګو کې لاړ شي. په داسې صورت کې باید څه وکړو؟
کچیری زمونگا په هیبات کې سواد په علا سبي سره وشي، او یو خو سواد لوګ لیک لسته یو داسې چې هغه په عالی سطح باندې وشي، نو په دې صورت کې مونږ کولای شو چې ټول ناخوالو سره مخ ونشو. اکثرا ګوري زمونگا په هیبات کې چې ماشومان کوسي ته وځي او دوی دلته چینایي هغه ټوپک بي هغه کې مرمۍ بي هغه یو بل سره ولي، حتی د ډیرو ماشومانو خپل سترګې به خصوصا د هغه ورځو کې چې لکه د اختر ورځې وي، په دې ورځ کې خپل د سترګې د لاس ور کړی، او یوازینی علت د هغې څه شی د هغې بې سوادي او دغه زمونږ او بیا بل خصوص د ماشومانو په تربیه کې میندې او خویندې زمونږ ډېرې زیاتې مهم رول لري. نو په دې اساس ډېره ضرورت ده کچیر مونږ غواړو چې زمونږ د ماشومانو سترګې په امان کې وساتل شي او د دغسې ناخوالو څخه مخه ونیول شي، کوشش باید مونږ دا وکړو چې خپلو خویندو میندو ته چې په پوره ډول سره هغې ته امکانات برابر کړو، تر څو هغوی تعلیم وکړي، هغوی اعلی تعلیم وکړي، هغوی حتی په دې تعلیم کې تخصص واخلي. نو په هغې صورت کولی شي د ټولو شینو او د ټولو ناخوالو مخه ونیسو. یو مسله هم مسله دا ده چې عام ډول باندې ښه کېدای شي، ځکه د خلکو عامه پوهاوی په دې کې ډېر زیات مهم دی. په دې کې رسنیو ډېر زیات مهم رول لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، او عامه پوهاوی هم په دې کې لګوري کې رول لري. درېیمه خبره چې کومه ده، زمونږ خویندو او میندو ته پکار دا ده چې خپل ماشومان باید کوسي ته لارو کوسو ته ډېر پېنه دي، نه یوازې د سترګو ناروغي بلکې نور ډېرې ساري ناروغۍ او امراض دي چې د هغې په وجه باندې کېدای زمونږ د ماشومانو صحت د هغې نورمال رشد او نمو دواړه متاثره کېږي.
اتفاق ده، مثلا د انسان د لپیخو تیخته نشته، یو سړی د بزګر دی، د ونې څانګې پرې کوي، یعنی دا ډول پیښې حتما ستل انسان له ژوند سره. په هغه صورت کې چې چا سترګه ژوبله شي، باید اول اقدام څه وي، څه باید وکړي؟
کچیرې داسې یو خو د ژوند اتفاقات دي چې د هغې نه تیښته نشته، وایي چې لکه مونږ یو عام متل لرو، وایي د پیښې نه تیښته نشته. لکه یو ماشوم دی ونې ته ختلی، یا یو بزګر دی ونې ته ختلی، ونې نه لاندې راغورځېږي او سترګې یو شي سره زخمي کېږي، یا یو لار کې روان دی یو کاڼی په سترګو ولګېږي. نو په دې صورت کې کولای شو چې فقط کچیرې خونریزو لري، په هغه ساحه مونږ چې دی کلکه ونیسو او زر تر زره صحي مرکز ته لاړ شو. په دې کې چې دی د کورنۍ تداوی څخه باید قطعا جلوګیري وکړو. نو کچیرې مونږ د صحي مرکز، ځکه سترګه چې دی یو ډېره مهمه عوض و ده، نو هغه بیا داسې یو صحي مرکز چې کچیرې په لرو پرتو منطقو کې، خو مونږ تاسو ته معلومه ده چې صحي مرکز زمونږ چې دی تخصصي نشته دی، د هغې څخه ډېر په عاجل ډول سره تخصصي مرکز ته ورشو، تر څو زمونږ د سترګې کچیرې کوم زخم واقع شوی یا کوم ځای لسریشن یا شکېدلی وي، چې هغه په خپل وخت سره وګڼي او په خپل وخت سره تداوي شي.
بله، یو ورسته پښتنه چې دا هم د سترګو له ژوبلېدو سره په یو شکل سره ارتباط لري. ځینې وخت خلک کیمیاوي مواد استعمالوي د یو شي لپاره ضرورت وي، دا که سترګو ته پاش شي، سترګو ته ورشي، څه باید وکړي؟ آیا په اوبو یې ومینځي؟ څه چل
او دا چې د اول خو کوشش مونږ دا وکړو په دې او په دې او اخرو کې چې مونږ ګورو اکثرا د خلک د ګیري رنگ او د سر د ویښتو رنگ ډیر زیات استعمالوي، او اکثرا خلک باوجود دي چې استعمالي ورسره سترګې سوځي، خارښت کوي، حساسیت ورسره کوي، لیکن بیا هم ویزه یو ان ولې خرمه د حساسیت او پروا نه کوي، خو زما ګیر او سر دي تورې ورې دا د سیا د ژوند لپاره ډیر خطرناک ثابت دي، چې د سترګو لپاره ډیر خطرناک ثابت دي. چې په دې صورت کې مونږ باید دغه د تور رنگ څخه او یا د ویښتو د رنگ څخه جلوګیرو کوو، قطع دي رنگ نکو. یو مسله دوهمه مسله دا ده چې په دغه حساسیت په مسله کې چې د سنمي کې داسې نورې لکه یو سړی د ګرد غبار سره او یا د رڼا سره حساسیت لري، په هغې صورت کې مونږ کولی شو چې د سترګو لپاره عینکې واخلو، تر څو د دې د حساسیتونو چې ځان وساتو. او درېیمه خبره چې کوم په د سترګو په حفاظت کې راځي، مونږ باید دا کوشش وکړو چې اکثر اوقات کې داسې شوینه اوس لکه اکثر زمونږ ماشومان چې دغه نه لري داسې تیز رڼا ته ډېر زیات ګوري، یا داسې چې هغه ریفلیکشن کوي یا هغه انعکاس ورکوي، دا خپله د سترګو په دید باندې منفي اغېزه کوي، د دې څخه باید جلوګیري وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عبدالحق قاضي زاده چې په دې مرکه کې مو ګډون وکړ. تر تاسو مخکې ډاکټر صاحب میوان احسان را سره و، له هغوی هم منندویو، له تاسو اوریدونکو هم مننه چې خپرونه مو واورېده.
چتراشی دوباره